Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم. نن جمعه ده د 14 کال د تلي میزان شپاړسمه د 2021 کال د اکتوبر اتمه وړاندې اوري. نړیوال ټولنه د هیواد افغانستان ته د پیسو پر سوالو کار کوي. میلیونونه افغانان له لوګي سره مخ دي او هیواد د پیسو لسخت کمښت سره مخ دي.
د ډیرو خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنیو شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي.
کله چې زه خپل د پیسو د راخیستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي.
د امریکا د بارونی چارو وزارت مرستیاله ویندی شرمن له هند وروسته بیګا اسلام آباد ته رسیدلې. د لیدنو اصلي بحثونه په افغانستان څرخیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې د 40,000 افغانانو د منلو غوښتنه کړې. اروپا دې غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی خو ویلي دي چې له افغانانو سره د مرستو نورې لارې هم شته.
فکر کوم دا ممکنه ده خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه درکوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د ژوند رنګونه به هم درته خبره کړو.
دغه وچه میوه د افغانستان ده که د نورو هیوادونو هم ده؟
اکثریت افغانستان ده، بادام یو دوه رقم امریکایي او پاکستان.
دا نور مسائل تر خبر نور وسته. د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د وزانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه. څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو ښکېلو خواوو د سرغړونو په حق لپلټنې وکړي. دا پریکړه د چین، پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافقو رایو تصویب شوه. د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګري ملتونه به د حقوقي مسلو د څېړنې، عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي. دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتو له لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون وویل روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د دې په وینا روسیا په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماټانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري. غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس امیری له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کاره کسانو کار واخلي.
او بله مهمه مسله ده چې هر هغه څوک چې د یو رئیس په صفت د یو مدیر په صفت د چا په هیواز کېږي نو اول څوک باید ګورته نه یې لور نشي، هغه باید په یو پوست کې استخدام کړی شي. زکات حکمت لري، دا د هر چا ده، دا د یو مولوی، دا د یو طالب، دا د یو قومي مشر اې دې نه ده.
د خوست قومي مشرانو په نهال کې طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي. طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیوال او خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شی ده. دوی همداراز ویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار ده چې د قومونو د یووالي لپاره کار وشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې پاکستانه جرمنی ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. دغو کسانو له منځه به شل تنه نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او برېټانیا وایي لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د ایتالیا د کورونی چارو وزیر پرونو ویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي. د انسا خبری اژانس د راپور له مخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري. دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل شي او خای هغه افغانانو ته هم ونډه په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي. یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې 20 غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول. د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمینې بخارس په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي. ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولې په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري اژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخامخ دي، نړیواله ټولنه دې هیواد ته د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیوالې ټولنې له طرحې سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدې پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته پلاس کې ورکړل شي او که د بانکونو له لارې ورسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
تمره چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نغدي پیسې ولېږي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوی، نه د طالبانو د مالی ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حسیب او د کابل اوسیدونکو بسم الله همدرد وای
په افغانستان کې د ډیری خلکو شتمنې د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودري په بانک کې او ډیر جدي اړتیا هم ورته ودري دي چې واځي کولای شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې خپل د پیسو د راخستلو لپاره ولاړم، هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغه څخه ما چې کله پښتنه وکړه، هغه راتویل چې ته باید 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې کارت جمع کړې. یعنی یو ځل کارت را شکار جمع کړې، بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلان کې ورځ راشه. په هغه ورځ بیا ته سحر نه ماخامه پورې ولاړ وي یا مازدیګر پورې ته پیسې اخلي.
د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته بانکونه بند شول او له څو اونۍ وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیم ګړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبری آژانسی نمونه نه دي څرګند کړي، دغه خبری آژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي، غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او ښوونځي او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د افغانستان بانک څه باندې 9 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان یې نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د دولتي ادارو کارکوونکو له نږدې 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډیر شمېر افغانان مجبور شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري، ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 14 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نقدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د یو جکپوري ډیپلوماټ په قول ویلي چې اوس پر 2 لارو غو روان دی چې پر اساس د افغانستان اقتصاد ته نقد پیسې تزریق کېدای شي. د دغه ډیپلوماټ په وینا یو لار داده چې د خوړو نړیوال پروګرام نقد پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوهم لار داده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسیده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنونکي وایي واشنگتن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر وینډی شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دو اړخیز چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نو وروستو نوموړي خبريالانو ته ویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د خزو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالې ماریانا بابر ویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالی وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دادا چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بی باوري یو سره کم کی. نو موري ذاتوی هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
د غواړی نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي او اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دادی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې بزور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې خزو آزادي ورکړي، میډیا آزادي ورکړي، دا سه خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه ني بل دی امریکای دا او سلادا چې کوم الته خلق پاتې سوي دي یا امریکن دي ک نور دي پاکستان مدد کوي چې غي الته راو باسي.
بل خو په نیویارک کې مشت خبريال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړي او د غشان له افغانستان د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر وستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې سپرمختګ نه دی شوی. نوموړی زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کمزې اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خوره د امریکایي فوجي موجودګۍ باندې و. تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتله نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکایي پرزنس یا امریکایي ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو ګورئ نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې ورسته میاشتې د امریکایي چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جنرال دی، مشر جنرال دی، هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدنہ کڑے ہوا ہاگے لیدنے مقصد ہم دک کہو چھ امریکہ نا یوادے دا پاکستان نا مرستہ غواڑی، بلکہ سویلی آسیائی ہے وادونو نا ہم دک کشانتے مرستہ غواڑی.
سرد دی چھ دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان او دا بہرنیو چار وزیر شاہ محمود قریشی وقت پا وقت پا افغانستان کی دا بشری مرستو او طالبان و سرا دا کار کول وکالت کڑے، خو تر اوسے پا رسمی توگا دا طالبان و حکومت منلے نہ دے. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نکی او د افغانستان سره به بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېرې مسلې جوړولې شي. شکر دے چې اوس حالت وزا خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او گاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر و نخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو پاړه سفیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
جب دنیا جائے گی فیصلے کی طرف تو ہم بھی اس فیصلے کی طرف جائیں گے.
د یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نو ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي او د غلطه د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي افغانستان تر سلو د ډیرو اویغور کورنیو کوربه دی چې اکثره د څو لسیزو په ترڅ کې آرام ژوند کړی دی او اوس د چین له حکومت ویره لري. د ډیپلوماټ په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې ځینې اویغور کورنۍ په بیایم میلادي لسیزه کې افغانستان ته د دوړو هیوادو ترمنځ له واړه سرحده اوښتي دي او په نویمه لسیزه کې بیا یو شمېر اویغوران له پاکستان وروسته تر دې افغانستان ته کډه شوي چې د اسلام آباد او پیکینګ اړیکې ډېرې تودې شوې. د دې مقالې د لیکوال په باور چین په خوا کاذبه ادعا کوله چې د اویغورانو تروریستي تهدید په افغانستان کې شته، بل لور ته متحد ایالاتونه پر پیکینګ فشار راولي چې د اویغورانو د ځپلو له تګلارې لاس واخلي. ډیپلوماټ ویلي کې په افغانستان کې میشت اویغوران چین ته د ورسپارلو له خطر سره مخامخ دي او واشنگتن باید لدې کسانو سره مرسته وکړي کنه په چین کې به دا کسان زندان شي او شکنجه شي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې بیا یو راپور ته چې د اګست په 11 مخپور شوی دی اشاره شوې ده. په دې راپور کې د اویغورانو د بشري حقوقو او د منځنۍ آسیا د چارو لپاره د اکسوس په نوم د ټولنې په وینا راغلي دي چې له 1990 کال را پدې خوا یو وشت داسې خزي ثبت شوې دي چې په افغانستان او پاکستان کې یا اویغوران نیول شوي یا چین ته سپارل شوي دي. همدارس نوي داسې نوري ورته پیښې په دې موده کې ثبت شوي دي چې د دې کسانو بشپړه سوانه نه ده روښانه شوې. د آزادی اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یوه نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو له چین سره له سرحدي سیمو اویغوران لري کړی دي. په دې راپور کې دا مسله نه ده روښانه شوې چې طالبان به دا کسان چین ته وسپاري که به یې ونه سپاري، خو دا اقدام د طالبانو او چینایانو ترمنځ د همکارۍ یوه نوې نقشه بلل شوې ده. وال سټریټ جرنال ورسپانې بیا د اګست له 15 میرا وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی د افغانستان پر موسیقي ولې کنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به د دې شهر له رستورانتونو او د آیسکریم له دوکانونو د افغاني یا بهرني موسیقي غږونه اوریدل کېدل او په دې ډول به خپل مشتریان هڅول چې رستورانت ته ورشي، خو اوس دا غږونه غلي شوي دي ځکه چې د طالبانو په باور موزیک له اسلام سره په ټکر کې دی. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تر سلو ډیر زکونکو او استادان له کابل پلازمینه دوحه ته ورسیدل. د دې ډلې نیمایي نجونې او میرمنې دي. ټاکل شوی ده چې دوی له قطر څخه پرتګال ته ولېږدي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست فرانسپر سرجنس ته وویل چې د موسیقي د دې زده کوونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ژوندې شوې ده چې په بهر کې د دوی په مرسته د افغانستان د موسیقي چارې تنظیم کړي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د ولس شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د اروپای اتحادیې غړو هیوادونو ته 300,000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونوي. خو د اروپای ټولنې د کورونی چارو کمشنر وایي د دې اتحادیې غړیو په وروستیو څکم دوه میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړی ده. هم ملګری ملتونه او هم اروپایي ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوږې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 15 کلونو کې تر 40,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترنګلې شوی دی. د کورونی چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږې خبرداري ورکړ. اغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونی په اړه د لوړې کچې له کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. د او د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزف بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپای اتحادیې د وبشت غړیو هیوادونو د کورونی چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپای هیوادونو لوري کوم شمنه ونه شو او یوازې د دې اتحادیې او سنې دریز تکرار شو چې اروپای اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. اغلی جانسن وبل د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپای اتحادیه غوښتي چې د 15,000 بې ځایه شویو افغانانو لمنځه 2,500 ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتو لوی کمشنر ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 15 کلونو کې وشي. د اروپای اتحادیې غړیو د شاغلي ګراندی غوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نورې لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل له نیول وروسته اروپایي اتحادیې 2,000 افغان پناه غوښتونکي منلې دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونی چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنری یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلیز ډول کومه شبنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخوانی افغان همکاران د کورنیو له خلکو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان بچي له دوی سره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستانه وباسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د بلوچستان د هرنایي چارواکي وایي د اکتوبر 8 متر زلزلې وروسته مرستندوی چارو ته دوام ورکړه. هلته د اکتوبر 8 سهار وختي یو قوي زلزله وشو چې د وروستیو راپورونو له مخې پکې شاوخوا 25 کسان وژل شوي او تر 250 زیات نور ټپیان دي. د ازادي راډیو خبريال د کوټې له هرنایي څخه راپور لري. سمد شبنه.
د بلوچستان په پښتون مېشته هرنای سیمه کې د 1 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبلا اړولې ده. د یاد سیمې اوسېدونکو 15 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل سوي او درې ژوبل سوي دي. هغه مشالې ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
مش باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دننه ویدو او یو مور درې دوه خوشنیانو درې خوشنیانو او درې مو وستل د درې دغه ځایو بیا به سمکتل هغه ټیم مخریس سانز دیو یو دماغ مون کار نه کول چې شو کو بیا سر دننه ولاړ کو دروازه مات کول هغه غوازو چې شو کو سمج کی مراد بیا مالی والا ته مو ویل هغه مالی والا بیل چارا ول په خپل رااله او درې کسان مړو او یو مور وا دغه خوشنی ورونو یو سور لاس کالو یو کالو
په زلزله کې ته جوبل سو ناروغان لپاره د یاد سیمې د لیبر یا مزدورانو روختون په انګړ کې په بیړنی حالت کې د درمنن لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات جوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لارې د کوټي بیلابیلو روختونونو ته وړل سوي دي. د ارنای د ولسی بنیادی روغتیا مرکز مشر محمد داوود مشال ریډو ته څه داس وویل.
د پرون ماشام سره تر اوسه ماشام پورې ټوټل مړی چې دی هغه د شلو سره د 15 تر ما باندې دی او شدید زخمیان چې دی هغه 15-30 کسان دي او ټوټل زخمیان چې دی هغه تقریبا تر 2.5 هم زیات دي. پاغو کې دا سی وو چې ماینر انجریز به هغه کورو ته برته ولاړو خالی فرست ایډ یې واغستی چې څوک زیات زخمیان وو هغه مشکټ ته ترو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول. مړي په مړو کې کشنیان ډیر وو سپین ژیر هم وو او څو ځنه نیولې. دا هغه تر کورونه چې دی هغه د 50 او د شپېتو تر مابین دي چې هغه کولپس وی دي ختم سوی دي دیولونه نړیدلې دي چتونه نړیدلې دي هغه سره ختم دي. البته په هرنای کې تقریبا 8-10,000 چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي دغه کورو ته تاوان جوړیږي کوي بل چټکرا سي.
د ارنای د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشر په وینا چې د پاکستان طبي ناورینونو سمبالولو اداره پی ډی می په مرسته به ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورنۍ ته خیمه او خوراکي توکي ورسیږي.
اوس هم لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر په ټاکلو سلا وکړه. روسیه د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوې دي. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستان د هوای ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. رومانیایي پولیسو ویلي دي چې په بخښنې سره یوروپول یا د اروپا پولیسو ویلي چې د رومانیا پولیسو او جرمني په ګډه یو شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی. لن خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنگونه
دا ژوند رنگونه
اتنوم چهره
حبیب رحمان
څه کاروبار کې
دی؟ وچ می وچ شه دی دکان نرم خوښ به منځه ورسره کې
تاسو را بخیر ډیر زیاته میوه دلته په دکان کې شته او نور شاینو مرسره دی. دغه میوه ډیر وخت لکه مزه راوړي
زهرین که هو تل حل له خوښ خار سره راوړو د پښین نو پاینده کې هیره درو شه دی او دې طرف یې خرید.
دغه وچ میوه د افغانستان د کډ نورو هیوادون هم ده
اکثریت افغانستان دا بادام یو درکم امریکایي پاکستان
کوم زیات خلک خوخري
وطني زیات خلک خوخري امریکایي لګرزان دی او سټ سدي دی نور خیلی وني تولیدات شي
زای کای د کوم وخدا
زای کای وطني خلک
خپل دلته په خوست کې کوم د سینما شته چې مثلا امدل ته کیږي مو تاسو خرڅوي یا
د سینما با نه چې خوست کې او په لیوی نور باندې خاص
چرماز لکه مزه راوړي
چرماز هم د شارینو له مخه تقریباً
تقریباً
نہ
ہم دا یو دکان لارے